द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ستړي مشي خزرمن اوریدونکو او خر اخلاص دا خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د استودیو څخه خبري نن د یکشنبې ورځ کال 2018 د مارچ د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې پنځه نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د شنبې د شپې نهه بجې دي زما ستاسو قربانه منزه شهید لومړی هم ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلی دی د افغانستان او پاکستان ترمنز په پولی د اغزن تار کټاری یا کټاری لګول پیل شوی دی د عراق موصل ښار د داعش وسلوالې ډلې څخه د بیرته نیولو لپاره د امریکا په مشرۍ پوځي عملیاتو کې شاوخوا سل تنه ولسي وګړي وژل شوي دي او بلې خوا د شام حکومتي عسکرو لخوا ترسره شوي بریدونو کې ګڼ شمېره کې خلک وژل شوي دي چې پکې د ایدلیب د یو جیل شپاړس بندیان او د عملي غړي هم شامل دي
چې داسې خبرونه هم دي چې د برید وروسته جیل نه تښتیدونکي ځینې قیدیان د جیل د محافظانو لخوا په ډزو هم وژلې شوي دي
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان د ترکیې په الاتالیا ښار کې ولس ته ویلي چې د دوی حکومت به یو واري بیا بیرته د هغې پرېکړې کتنه وکړي چې په اروپایي ټولنې کې شاملېدل غواړي او که نه
بزده شو انده 16 نیسان ده بیر رفراندوم یاپیوروز ارکاسندن Müzakereler için de bir referandum yapma yoluna gidebiliriz.
Sertiki tasavvuridil vız guakşi de muhimu khabrinu tafsilta. د پاکستان د پوځ سرلخکر قمر جاوید باجوا وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پولي د اغزن تار یا کټاري لګول پیل شوي دي ښاغلي باجوا ویلي دي چې کټاري به لومړی په هغو سیمو کې لګول کیږي چې وسلوال پرې په اسانۍ تګ راتګ کولی شي جنرال باجوا دغه خبره د شنبې په ورځ قبایلي سیمو ته د خپل سفر پر مهال کړې ده د پاکستان د پوځ سرلخکر ویلی دی چې د باجوړ او موبندې جنسۍ تر ټولو زیاتې خطرناکې سیمې دي او پوځ به اول په همدغو سیمو کټارې لګوي د پاکستان د پوځ په اعلامیه کې ویل شوي دي چې له افغان مقاماتو سره د پولې په شاوخوا کې د امنیت د ښه والي لپاره خبرې روانې دي د پاکستان د پوځ لوی درستیزه ویلی دی چې خوندي او سوله ییزه پوله د دواړو هیوادونو په ګټه ده تر اوسه افغان حکومت د پاکستان د دغه ګام په اړه څه نه دي ویلي خو مخکې یې پر ډیورنډ کرخې د هر ډول ازغنتار غځول غندلی وو پاکستان دا پیل په داسې حال کوي چې له افغانستان سره یې اړیکې تر پخوا هم خرابې شوې دي بلې خوا د شنبې په ورځ د سوریې او ملګري هیواد روسیې په ګډه سره سوریې کې هوایی بمبارۍ ترسره کړي دي چې پکې ګڼ شمېر ولسي وګړي وژل شوي دي په وژل شوو کسانو کې د شمالي ښار ایدلیب زندان څخه تښتیدلي قیدیان هم شامل دي د سوریې د بشري حقونو د سار ادارې سیرین ابزرویټري ویلي دي چې په عملیاتو کې شپاړس تنه قیدیان او د عملي ډلې کسان هم شامل دي بلې لورې ته د عراق موصل ښار د داعش وسلوالې ډلې څخه د بیرته نیولو لپاره د امریکا په مشرۍ پوځي عملیاتو کې د شنبې یا خالي په ورځ په هوایی بمباریو کې شاوخوا سل تنه ولسي وګړي وژل شوي دي امریکایي چارواکو هم د دې خبر پخلی کړی دی د امریکا د امنیتي ځواکونو ویان ویلي چې دا عملیات د یوې لنډې مودې لپاره دا مهال درول شوي دي دا اعلان د هغې وروسته شوی چې په هوایی بمباریو کې ولسي وګړو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتې هغه زیاتوي چې زموږ هدف تل دا وي چې یو تن ملکي وګړي ته هم زیان ونه رسي خو له بده مرغه داعش د ولسي وګړو څخه د انساني ډال په توګه کار اخلي او په داسې ځایونو کې خوندي شوي دي لکه ښوونځیو کې روغتونونو کې او همداشان مذهبي او ملکي کسانو په ځایونو کې بلې لورې ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان د ترکیې په الاتالیا ښار کې ولس ته ویلي دي چې د دوی حکومت به یو واري بیرته د هغې پرېکړې کتنه وکړي چې په اروپایي ټولنې کې شاملېدل غواړي او که نه هغه زیاته کړې ده چې کیدای شي چې په اروپایي ټولنې کې د شاملېدو یا نه شاملېدو په سر د برتانیې حکومت په شان په دې تړاو په هیواد کې ریفرنډم ترسره کړي دا خبری په داسې حال را مخته کیږي چې په وروستیو کې د ترکیې او جرمني ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. یو میاشت مخکې په جرمني کې د ترکیې دوه وزیرانو ته یوې غونډې پر مهال د وینا اجازه نه وه ورکول شوې، او جرمني ویلي وو چې د امنیتي اوضاع له کبله یې دا شان عمل ترسره کړی دی.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نو خدرمنو اوریدونکو، تاسو د ډیوه رادیو خبری خبرونه ته غوږ یاست، او تاسو د خبرونو تفصیل هم واوریدو. راځو د راپورونو ولورې ته چې تاسو ته په خبرونو کې هم ویل چې د پاکستان د پوځ سرلخکر قمر جاوید باجوه وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پولي د اغزن تار لګول پیل کړي دي. دا اغزن تار به په کومو سیمو لومړی لګول کیږي او همداشان نور تفصیلات تاسو ته ارشد مومن په دغه ځوابونو کې وړاندې کوي چې زموږ همکار رحمان بورنیری ترینه پوښتلی وو.
قمر بجوه صاحب چې کوم اورګي ایجنسی ته تللی او بیا مومن ایجنسی ته راغلی، او دا دواړه علاقې دواړه ایجنسیانې چې کوم دي نن سبا ډېرې مهمې دي، ځکه چې په نږدې کې په اورګي ایجنسی کې هم په پوځي عسکرو باندې برید شوی، یو شمېر عسکر پکې ځېدل شوي، او مومن ایجنسی کې هم وخت په وخت ترهګري کوم پیښې دي هغه رامخته ته کېږي. قمر جاوید بجوه چې کوم دی هغه په سوران دره کې دا یو علاقه ده د مومن ایجنسی، هلته عسکرو سره خبرې کړې دي د مختلفو موضوعاتو باندې چې مهمه ده ستر بنا تر مخه کې دا وا چې په د ټولې پورې غاړه چې کوم ترهګري بریدونه کیږي په هغه باندې خبرې شوې دي. ورسره یو مهمه خبره پکې بل لا ده چې په اوی ویلي دي چې د مومن ایجنسی او د بجګړې ایجنسی د کوم علاقې څخه ده په دغه باندې به بال لګول کیږي، او دې باندې خبرې اترې چې کوم دي اداره وانی دي. او دې په څنګه دا مالته ویلي دي چې د ځوان د ټولې ځوانو غاړو ته چې کوم هیوادونه دي د دوی لپاره د دې بارډر میکانیزم ډېر مهم دی، ځکه چې ځوانو ځوانه هیوادونه چې کوم دي هغه ترهګرې نه متاثر کیږي، او دا ویلي دي چې د ټولې سار د لپاره به چې کوم دي دی مدرن یا نو میکانیزم چې کوم دي دا متعارف کی. او بجوه صاحب دا ویلي دي چې را قبایلي علاقې چې کوم دي دا په قومي دایره کې راوستل ډېر مهم دي، او دا د ټول هیواد په چې کوم دي انټرست دی یا د دې ګټه ده په هغه په دې باندې منحصر ده چې قبایلي علاقې چې کوم دي هغه په پاکستان نور هیواد کې چې کوم دي دا شامل شي. او دې ته څنګه دا ویلي دي چې قبایلي علاقو کې یو شمېر طریقتي پروژې چې کوم دي هغه روان دي، او دا د امن او د خوشحالۍ لپاره چې کوم دي ډېر مهمه دي.
ارشد مومن، تاسو ویل چې د پاکستان د ځواکونو مشر ویلي دي چې قبایلي سیمې قومي ادارې ته یا لیکي ته راوستل چې ضروري دي. دا بیان د پاکستان د آی ایس پی آر د څنګه چې کوم خبر دی به کې راغلی دی کنه یو اخبار کې راغلی دا خبرې؟
جی بالکل، د آی ایس پی آر چې کوم خبر پانه دا هغه کې راغلی.
او ارشد مومن، دا راته وایي چې د پاکستان د آی ایس پی آر لخوا پور کړی شوی دی خبر کې د رد الفساد د عملیاتو یا د پاکستان په قبایلي سیمو شمالي وزیرستان کې د سو کالو راهسې روان ضرب عزب عملیاتو ذکر شته؟
نجی په دې پانه کې موږ دغه نه کتل، دا خبر پانه چې کوم چې رګنی آیا په رد الفساد باندې څه روان دي یا آی ایس پی آر چې کوم دغه په وزیرستان کې عملیات روان دي دغه په کې نه دي شوی. مهم ټکی په کې دا ښکاره کېدل چې د دې ټول نظر چې کوم دی د ډیورن په کرخه باندې د امنیت چې کوم انتظامات دي، نو زیات دا ښکاره کېدل چې ډېرې خبرې په کې دغه شوې دي.
او دې کې زور په دې خبرو چې د افغانستان سره پوله چې د هغه سیار سیوا کړی شي، او په دغه سیمو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کم تک راتګ دی په هغه نظر ساتل شي. یو مختصر ټکی کرا ته دا وایي، تاسو په دې خپل خبر کې دا هم وایي چې د پاکستان لخوانه په پوله باندې د جدید میکانیزم یا د نظر ساتلو نظام لګولو دا به خود پاکستان ډېر وخت راسي کوي، نو داسې کم پوینټونه یا مرکزونه خودلی د پاکستان پوسټ چې دا جدید میکانیزم په پاغه لګول کیږي کنه په ترخم او چمن وي؟
نجی دغه خو دې خبر کې څنګه مولاند تاسو ته ویل چې د مومندو او د بدرول ایجنسی چې کوم کله دا دی چې موږ په خردار تارونه یا کمبال چې دا په لګي او په توخم باندې یا چمن باندې یا نورې کوم پولی دی راځي د وړاندې نه چې کوم دې سیستم چې کوم روان دی تر را تک د پاره چې کوم نظام دی هغه سخت شوی دی نور به څه پوینټ دی موږ خو دې ویني چې په دې دې نه باندې چې تاسو ته څنګه پته ده د رنګ کر خبرې زده او مختلف ځینې باندې دا تګ راته کیږي نو نور پوینټونه نه دي خو دې چې کوم ځینې باندې دا دی دا د سات نظام دی خو دې چې زمونږ افغانستان چې کوم چارواکي دی هغه سره خبرې روانې دي بیا ښکار سټېټمنټ دا خبره هم شته او دا د ځوانو هوادونو په ګټه باندې چې ځوانو په ټولو ځوانو غالي ته د وسوالو یا د ترګرو چې کوم تګ راته دی دا کم شي
ډیره مهرباني ارشد مومن
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
ډیو ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپګونه 9 بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي اقتصادي ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي
خدمنو او ویتونکو تاسو دغه خبرې هم واوریدلې د خبريال ارشد مومن څخه تاسو به هم په دې باندې خبرې چې د یوې میاشتې څخه هم زیاتې مودې لپاره د تورخم او چهمن چې کوم پولی وي د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه تړلې وي د پاکستان لخوا او یو ځل بیا پرانستل شوې خو اوس یو ځل بیا د پاکستان حکومت وایي چې دوی به ازغنتار لګوي او بلکې دوی د دې پایله هم کړی دی په دې تړاو زمونږ همکار بختور شاه صاحب د پیر زبیر شاه چې زمونږ د ریو راډیو څېړنکار دی په نیویارک کې د هغه سره هم خبرې کړې دي د څېړنه تاسو ته وړاندې کوو
نو دا به مونږ انتظار کوو چې دوی په سوای اوس پورې خو دوی څه غږ نه دی کړی چې کوم پښتانه لیډران دی په پاکستان کې هغه خو فلحال نورو کیسو کې دی او دې خبرو ته لا پام نه دی خدا دې راغته خبره ده چې پاکستان دا تار لګول شروع کړی دی او دینم مخکې افغانستان به مونږ ګورو افغانستان باندې د خیال چې په دې پوزیشن کې دی چې دا سافت ریاکشن وخی حامد کرزی مخکې بیان ورکړی او چې مونږ نه منو او دینه مخکې چې کله صدر مشرف په ټیم کې پاکستان دا اعلان کړی او ویلو چې مونږ تار لګوونو افغانستان د یو سافت ریاکشن راغلی او هغه ویل چې دا تاسو نه شکولې نو اوس په پاکستان چې کوي لګیا دی او پاکستان دا دلیل دی چې دلته تر هغه را اوړي او سپیشلی باجوړ او مومند دې لاکونه نو دا یو قسم دی په خپل یو مخفز فیصله ده مانه د خیال چې دینه به تر هغه لري کې کمی راشي دا پاکستان کوشش کوي چې دا ډیورنت کرخه په افغانستان ومني او دا بارډر چې کوم کې وی دا په پر یو طریقې سره منیج کوي لکه هغه باندې کنټرول وي چې څوک دی راځي هغه ته ویزه ورسره وي نو دا هغه یو کوشش دی خو په ظاهرا دا وایي چې دا موږ تر هغه لري باندې کول لګیا یو موږ انتظار کوو چې سب ریاکشن راځي خو مانه د خیال چې په دې ټیم پاکستان مخه څوک نیولې شي
پیر زبیر شاه صاحب کدا وایي چې د ډیورنت کرخه د یوې زمانې نه پاکستان او افغانستان په دغه باندې خپل د کسٹم یا د ګمرک چارواکي ولاړ دي او باقاعده راتلو راتلو سره نه کیږي د دې قانوني حیثیت د ډیورنت د کرخه کې ډیور اډیو او ریدونکو تلګ واضح کو
کوم حیثیت دې خو دې کې خامخا خبره پاکستان افغانستان نه مني دا ډیورنت کرخه چې کومه دا دوی دا څنګه د منلې او پاکستان کوشش دا دی چې دا په عمومي او پاکستان وایي چې دا علاقې چې کوم دي ډیورن دا پاکستان یو حصہ ده او افغانستان اس افغانستان په دا افغانستان په خپل تاسو خبره دا ده چې دا ډیورن کرخه خدا دې چې ډیورن کرخه خدام دي چې خلک تنه شمونې کولې ولې چې دا یو خلک دي راځي راځي کاروبارونه دي رښتې دي یو کام خلک دي چې په دې خوا پراته دي یا خوا پراته دي دا خو یو فرضی لکیر دی دا خدا سره دی چې دا سه یو قدرتی چې خلک بدل وی بل ثقافت والا بل مذهب والا یا بل ژبه والا دا یو ژبه وال خلک دی یو هغه دی نو دا اوس دی تګ را تک څنګه کنټرول شي دی باندې څنګه کار وشي دی پر بتا وی چې پاکستان او افغانستان وکي نه اوس پر څنګه تاسو دا وکي دو اوس څنګه دا دی چې پاکستان په دې ټیم دا وای دا د سره موقع ده چې دا ډیورنډ کرښه یو بنیادی په قانوني تور ومني او پاکستان او افغانستان ورسره کینی او په دې خبرې وکړي او یو زید یو په دواړو ملکونو داسې یو میکانیزم یو داسې طریقه راوباسي چې دا بارډر دې کنټرول کولی شي خو افغانستان پر دا کول به دا وي چې ډیورنډ کرښه ته په قانوني شکل ورکول دي که داسې وکړل یو قسم به ومني نو هغوی فلحال دې ته نه دي تیار او دې نه مخکې پاکستان تورخم او تیچمن پله هم په دې باندې کړی و همدغه یو کوشش یو هغه کې خو تومره کامیابی په دې نه شو چې کاروبار هغه خو دا اوس کوم دې ده دا تار لګولو والا دا هم کا کوشش یو هستا او موږ وګورو او خو ما نه ده خیال څنګه ما ولوم چې دا دې ته به داس خاص هغه راځي خو دا مسله به بنیادی چې کوم تعلق دی د افغانستان او پاکستان هغه کې به دا یو مسله موجوده وي او چې کله پورې دا نوی مسله حل شوي نو نور چې کومې خبرې دي د امنیت د تجارت هغه باندې به هم دې خبرې اثر دغه سه جاری وي.
ډېره مننه پیرزو بشا صاحب.
ډېره مننه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زید.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
نو خطرمنو اوریدونکو د خالی پورز د سوریه او ملګری هوا د روسیې په ګډه سره سوریه کې هوایی بمباری تر سره کړی دی چې پکې ګڼ شمیر ولسی وګړي وژل شوی دی او په دغه وژل شوی کسانو کې د شمالي خارید لیب زندان یا جیل څخه تښتیدلي قیدیان هم شامل دي. نور تفصیل یې تاسو ته زموږ همکار ماور جلیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د شام حکومت او د اتحادی روس جنگی جازونو د خالی پورز په ټول هیواد کې هوایي بریدونه ترسره کړي چې پکې ګڼ شمیر خلک وژل شوي دي او په دې کې شمال غربي خار ادلیب یو جیل نه تښتیدونکي بندیان هم شامل دي. د شامی ولس د حقونو د تحفظ لپاره کارکوونکي تنظیم سیرین ابزرویټری ویلي دي چې 14 بندیان او د جیل د عملی غړي هم وژل شوي دي او زیاته کړې ده چې داسې خبرونه هم دي چې د برید وروسته جیل نه تښتیدونکي ځینې قیدیان د جیل د محافظانو لخوا په ډزو هم وژل شوي دي. ادلیب د شام صدر بشار الاسد مخالف ډلو مرکز ګڼل کیږي. بلخوا سارونکو ویلي دي چې حکومتي عسکرو د دمشق په شرق کې حموریا نومي کلی کې د یاغینو هدفونه په نښه کړي دي چې پکې شاوخوا 14 کسان وژل شوي او 50 نور ژوبل دي. د حکومت لخوا د تازه عملیات پس لاغې مخې ته راغو کله چې څو اونۍ وړاندې یاغیانو چې د صدر اسد واک ړنګول غواړي د سرنګانو په ذریعه په سرخار دمشق برید وکړو. پر وروستیو کې په هما صوبې مسلسل بریونه ترسره کیږي چرته چې یاغیانو د تیر ګل وزیر هاسي په ګڼ شمیر کلو قبضه کړې. سیرین ابزرویټری ویلي دي چې یاغیانو د تیر شروع ورځې پورې د خار بهر حکومتي هوایي اډې پورې پیش قدمي کړې او د هوایي اډې نه 100 کیلومتره په فاصله رسیدلی. خو سارونکو د خالی پورز رپورټ کړي چې د حکومت لخوا درنې بمباری له کبله یاغیان لږ پشا شوي دي. بلخوا چارواکو ویلي دي چې د همز صوبې نه د شامی یاغیانو اوباسلو دویمه مرحله په شمالي برخه کې د حکومتي عسکرو او یاغیانو ترمنځ روانې اونۍ په سر کې شروع شوې جګړې له کبله ځنډولې شوې ده. د همز خار چارواکو د خالی پورز رایټر خبري ایجنسۍ ته په یو ایمیل کې د صوبایي گورنر طلال برازي د خولې ویلي چې د یاغیانو خار نه د اوباسلو عمل به د راتلونکي ګل دروازې نه بیا پیل شي.
ما خوب لیدل دیجا ویډیو در وخیږي دا د پښتونونو مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل علاج دې مرز معلوم کا پښتون اورور خپل علاج دې مرز معلوم کا یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.
پنو اوریدونکو یو بل راپور هم غواړو تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کو چې د ترکیې او جرمني ترمنځ هم سیاسي اړیکې ترنګلې شوې دي او ویل کېږي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان د ترکیې په یو ښار کې ولس ته د وینا پر مهال دا ویلې دي چې حکومت به یوارې بیا په هغې پریکړې باندې فکر کوي یا به هم کېدای شي چې ریفرنډم ترسره کړي چې دوی غواړي په اروپایي ټولنې کې شامل شي او که نه. په دې تړاو تاسو ته راپور وړاندې کوي کلیم افضل.
ترکیه او اروپا ترمنځ تعلقات د هغې وروستو ډېر کشیده شوي چې روانې میاشتې په پیل کې جرمني حکومت د صدر اردوان دوو وزیرانو ته په جرمني کې میشته ترکو یوې جلسې ته د وینا اجازت ورنه کړو. جرمنی حکومت په خپل دریس کې ویل امنیتی حالات له کبله د ترکیه وزیرانو ته د وینا اجازه ورنکړه. د ترکیه صدر رسب طیب اردوان د ترکیه ساحلي خال انطالیا کې یوې ولسی غونډې ته د وینا په وخت خبره وکړه چې حکومت یې هغې فیصلې ته بیا کتنه کوي چې امکان پیدا کیږي چې په دې خبرې هم ریفرنډم وشي چې آیا ترکیه دې د اروپایي ائتلاف کې شامل شي یا خپل هغه خواست واپس واخلي کوم چې د ترکیه حکومت د اروپایي ائتلاف غړیتوب لپاره په کال 1978 کې کړی و. تر دې وخته پورې اروپایي ائتلاف د ترکیې په خواست ډېر په سستۍ سره کار کړی. دا اروپایي ائتلاف اکثره هیوادونو په ترکیې نیوکې کړي چې ترکیې دې د بشري حقونو خیال وساتي او بیا دې سره سره د قبرص په معاملې هم اروپایي ائتلاف یو شمېر اندېښنې لري. د ترکیې صدر په انطالیا کې اولس ته وویل د برطانیې اولس هم فیصله وکړه چې اروپایي ائتلاف نه بهر وځي او را روان صدارتي ریفرنډم وروستو به موږ هم دا شان ریفرنډم کولی شو.
Bizde şu anda 16 Nisan'da bir referandum yapıyoruz.
د ترکی صدر اردوان ویل اپریل په 14 نیټه به زموږ صدارتي ریفرنډم کیږي او بیا د هغې وروستو امکان دی چې د اروپایي ائتلاف غړیتوب په حق له هم موږ یو بل ریفرنډم وکړو. اولس که څه هم فیصله وکړه موږ به یې منو. د اپریل په 14 نیټه په ترکیه کې صدارتي ریفرنډم به کیږي چې پکې موجوده صدر رسب طیب اردوان د خپل واک موده د غزولو هڅه کوي. د میډیا راپورونو تر مخه که یو خوا ریفرنډم وروستو د صدر اختیار به سیوا شي نو بل خوا داسې هم معلومیږي چې نایب صدر څوکۍ لپاره به هم قانون سازی وشي او د وزیر اعظم څوکۍ به مکمله ختم شي. د ترکیه حکومت په دې بدلون وایي چې دې سره به په هیواد کې استقامت راشي کوم چې اکثره د کمزوري پارلیماني ائتلاف له کبله رامخته کیږي. خو ناقدین وایي د ترکیه صدر غواړي پارلیمان کمزوره شي او ترکیه دې د یو تن واک لاندې راوستی شي. که یو خوا د ترکیې صدر لخوا دا تازه څرګندونه شوې چې په اروپایي ائتلاف کې غړیتوب لپاره د شاملېدو په حق لپاره ریفرنډم کوي نو بل خوا اروپایي ائتلاف تېره ورځ خپله 60 کلیزه ونمانځله. دا په داسې حال چې برطانیا په راتلونکو یو څو ورځو کې به د اروپایي ائتلاف نه مکمل بهر شي.
د دې اونۍ سرلسندرې کومې دي؟
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ډیوا ټاپ 10 ته خپل نظر ولېږئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا.
د ټوئیټر پته ده وی او ای ډی وا.
ایمیل دی
divaradio@voanews.com
او ټلیفون دی
001-202-205-003.
او ویډیا ټلیفون دی
0800-999-90.
ټاپ 10 د هر خالی پر ورځ د پاکستان په وخت د 9 نه تر 10 بجو پورې اوریدای شي.
Thank you.
واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ڈی ورجو خبری خبرونه ته غوږیږئ. قدر منوریدون کو زو یو سیمه ایز راپور ولوري ته چې د پاکستان وفاقي حکومت او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومتونه په دې باندې رضا شوي دي چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لوی لارې پروژې یا سی پک نوې پروژې شامل کړي. په دې تړاو تاسو ته نور تفصیلات وړاندې کوي الیاس خان په خپل راپور کې.
وفاق او د خیبر پختونخوا حکومتونه په چین پاکستان اقتصادي لوی سړک یا سی پیک کې په پختونخوا صوبه کې په نورو پروژو شاملولو باندې سلا شوي دي. اسلام آباد کې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک او د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر حسن اقبال ترمنځ شوي یو غونډه کې دوی د پیښور سرکل ریلوې رشکای صنعتي زون او گلگت چترال سړک منصوبو ته د دې کال جون میاشت پورې اخیری شکل ورکولو باندې هم سلا شوي دي. په غونډه کې دواړو مشرانو په خیبر پختونخوا کې د 1400 میگاواټو سوکی کناړي د اوبو نه بجلی پیدا کولو منصوبه په کوم باندې بچي 1.7 بلین ډالر خرچ راځي. چشمه پاور پلانټ او ورسک کینال باندې هم خبرې اترې وکړې او دې کې راپېښې مشکلات لري کولو د پاره یې متعلقه ادارو باندې غږ کړی دی. خو بلخوا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک یو ځل بیا شکایت کړی دی چې وفاقي وزیر حسن اقبال یو ځل بیا خیبر پختونخوا د سی پیک نه ګټې ترلاسه کولو یقین ورکولو کې پاتې راغلی دی. ډیوا ریډیو چې د پښتنو د حقونو مبارز او د پښتون اولسي جرګې مشر سید عالم محسود نه وپوښتل چې د خیبر پختونخوا حکومت به د وفاق نه په سی پیک کې زیاتې منصوبې ترلاسه کولو کې کامیاب شي او کنه، نو هغه وی
حقیقت دا دی چې هلته موټروے پیللے دا، ریلوے پیللے دا، زمونږ موټروے نشتا، ریلوے نشتا، د بجلی منصوبو نشتا دی چې کوم رشکي زون دی ورته وایي دا سپیشل اکنامک زون دی، هغه صنعتي زون نه دی. خو بهرحال د دې په حواله سره هم شرط دا دی چې دا په ملک به ووي زمونږ به دغه یو وي او د دې به هم بجلی مسلسل بجلی او ګیس سپلای د صوبې ذمواري وي. بیا سرکولر ریلوے چې کوم د پېښور ده، نو دا چې خو د لاهور هم ده، د کراچی هم ده، د کویټ هم ده، نو دا هم مونږ څه ګټه نه ده کړې. چې کوم د ګلګت شندور چترال د تیر چې کوم لینک روډ دی، چې دا لینک روډ حقول یعنی نه دا موټر وے نه، نه دا هائی وے نه، نه دا زبرګ سړک دی، دا هماغه پخوانی سړک دی. او دا چې کله چکدره ته راشي، نو چکدره کې خو نه ګوادر شته، نه د چکدرې نه پس بیا کاریډور شته دی، نو دا هم هیڅ د کاریډور په حواله سره موږ هماغه ځای کې ولاړ یو چې چلته وو. او دغه اسې ځان له دوکه ورکول دي چې د دام را کوي افغانۍ، دا خو د کاریډور خو د دغه شیانو نوم وو. د اسلام آباد پورې دغه بجلی منصوبه سوکي کناري هایډو پورا پروژه دا کاریډور را رسېږي، دا د هغې د پاره ده، د زموږ د پاره نه ده. او دا په 1960 کې د دې فیزیبلټي جوړه شوې وه. د دې زموږ صوبه یوه منصوبه هم کاریډور کې نشته.
بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت راتلونکو میاشت کې د چین پایتخت بیجنګ کې د روډ شو انتظام کړی دی چې پکې د زرایو تر مخه په صوبه کې د 2000 میگاواټو د بجلی منصوبې په سی پی کې د شاملولو هڅه به کیږي. په دې اوو د بجلی منصوبو باندې به 2 بلین ډالر خرچ راځي. د دې نه علاوه دوی په دې شو کې د 1.6 بلین ډالر پیښور سرکول ریلوې منصوبه به هم په دې روډ شو کې وړاندې کوي. خو سید عالم محسود زیاتوي چې دا روډ شو د چینی کمپنیانو لخوا په خیبر پختونخوا کې د سرمایه کاری کولو لپاره ده، نه که د منصوبې د سی پیک برخه جوړېدل دي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.